سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. اداره هواشناسی افغانستان که تحت کنترل طالبان قرار دارد، امروز یک شنبه در سراسر افغانستان به جز کنر، ننگرهار و نیمروز باریدن برف و باران را پیش بینی کرده است. این اداره روز شنبه 27 جنوری در اطلاعیه گفت که تا روز دوشنبه سیلاب‌های ناگهانی در دریاهای هریرود، هلمند، کابل، آمو و سایر حوزه‌های دریایی افغانستان پیش بینی می شود. در اطلاعیه گفته شده که در ولسوالی‌های کوشک و کاشان، خاشرود، غربند، ارغنداب، ترنک و ولایات هرات، فرا، هلمند، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، کابل، میدانوردک، پنجشیر، لغمان و کنر سرازیر شدن سیلاب پیش بینی می شود. همچنان در حوزه های دریایی نورستان، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنگان، بغلان، تخار و بدخشان سرازیر شدن سیلاب های ناگهانی متصور است. اداره هواشناسی افغانستان به ساکنان این حوزه های دریایی هشدار داده که برای مقابله با سیلاب های ناگهانی آماده باشند و اقدامات لازم را برای مسئولیت خود انجام دهند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که در یک ماه گذشته بیش از 7500 افغان از طریق بندر اسپین بولدک از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. این وزارت دیروز در شبکه اکس توییتر سابق گفته که علاوه بر 7535 افغان، 305 افغان دیگر نیز پس از آزادی از زندانهای مختلف پاکستان به افغانستان اخراج شدند. به گفته این وزارت پس از ثبت نام، این افراد برای دریافت کمک‌های اولیه به کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد و سایر نهادها معرفی شدند. از اول نوامبر سال گذشته به این سو اخراج دست جمعی افغان‌های فاقد اسناد از پاکستان سرعت یافته و حکومت طالبان می‌گوید که تا اکنون بیش از 800 هزار افغان از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. مقامات عراق و ایالات متحده دور اول مذاکرات در مورد آینده حضور نیروهای آمریکایی و سایر نیروهای خارجی در عراق را به پایان رسانیدند. بغداد امیدوار است که این گفتگوها زمینه کاهش حضور نیروهای خارجی در عراق را فراهم کند. در حال حاضر 2500 عسکر آمریکایی به حیث بخشی از ائتلاف بین المللی ضد گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق حضور دارند. این ائتلاف در سال 2014 میلادی تشکیل شد، زمانی که این گروه افراطی بیشتر مناطق عراق و سوریه را در کنترل خود داشت. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، پس از آن که جنگ بین اسرائیل و گروه حماس در ماه اکتبر در نوار غزه آغاز شد، ائتلاف تحت رهبری آمریکا در عراق و سوریه بارها مورد حمله قرار گرفته است. این حملات توسط گروه‌های افراطی انجام شد که گفته می‌شود ایران از آنها حمایت می‌کند. مقامات فیلیپین میگویند که در نتیجه نارامی‌های جاری در جنوب این کشور 9 شبه نظامی مظنون مسلمان کشته شدند. اردوی فیلیپین روز شنبه 27 جنوری گفت که این کشته شدگان شامل دو مظنون کلیدی هستند که در حمله بمبگذاری ماه گذشته دست داشتند. در 3 دسامبر سال گذشته در نتیجه انفجار بر گروهی از عبادت کنندگان مسیحی در سالن ورزشی یک پوهنتون در شهر ماراوی حداقل 4 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. لوی دیما آلا، سخنگوی اردوی فیلیپین، گفته که این عملیات روز پنجشنبه بر ضد یک گروه اسلامی وابسته به داعش انجام شد و در جریان آن 4 عسکر نیز زخمی شدند. اردوی فیلیپین میگوید که نیروهای آنها از پنجشنبه تا جمعه گذشته درگیر جنگ با 15 جنگجوی افراطی بودند که در یک خانه محاصره شده بودند. و گفته مقامات 8 تن از جمله 9 کشته شناسایی شدند.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي لارې ولې بندیش؟ دا مسأله مو د بحث لپاره وروسته تر دې انتخاب کړه چې د جنوري په درویشتمه له لس ورځني ځنډ وروسته اسلام آباد له افغانستان سره د تورخم په شمول نږدې ټولې ترانزیټي لارې پرانستې. پاکستان ویلی دی چې موټروانان باید ویزې او پاسپورټونه ولري، او اوس داسې راپورونه خپره شوي دي چې پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د مارچ تر 1 دېرشمې باید دا ډرایوران ویزې او پاسپورټونه ترلاسه کړي. پاکستان په 2018 کال کې د بارډر منیجمنټ په نوم د پولې د سنبالولو تګلاره اعلان کړه چې چې لمخې له پاسپورت او ویزه پرته چاته اجازه ورنکړي چې په تورخم او نورو لارو افغان سوداګر پاکستان ته داخل شي. خود دې سرحدي تګلارې له تیرېدو په تیرو نږدې 8 کلونو کې ډرایوران له ویزې پرته په تذکرو او شناختي کارډونو د افغانستان او پاکستان لور ته تلل راتلل. د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، پاکستان په ترانزیټي لارو کې اسانتیاوې راوستې. حتی له افغانانو سره د هند د 50,000 تنه مرسته شویو غنمو لپاره له خپلې خاورې اجازه ورکړه چې تیر شي. خو له شاوخوا یوه کال راهیسې چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو اړیکې ښه نه ښکاري، ترانزیټي لارې دوه ځله سخته بندې شوې دي. پروسه شکل په تورخم کې د نشټې له امله پاکستان دا دروازه وتړله، خو روانه میاشت چې د تورخم دروازه بند کړه، ورسره د غلام خان، خرلاڅو، انګور اډې لارې هم بندې کړې. سپین بولدک هسې هم په چمن کې د پښتنو د پرلت له امله چې د پخوا په څیر د دې لارې د بشپړو پرانیستو غوښتنه کوي بنده ده. سوال دا دی چې د مارچ تر اخیر افغان ډرایوران کولی شي چې د افغانستان پاسپورټونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د یوې ویزې د اخیستو لپاره په کابل کې ځینې خلک میاشتې میاشتې انتظار کوي او د افغانستان د پاسپورټ اخیستل هم اسانه نه دي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، نظر را سره شریک کړئ او په یوټیوب کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. راوښوم د خبرونې میلمته محمد نبی افغان سوداګر له کابل رسکایپ له لار سره د خبرونې ته افغان صاحب شرغلی. ک لومړی دا پښتنه وکم د دې لارې سره برته پرانستل سو بشپړ پرانستل سو دا کنه لا هم سنځه شته.
مننه شي بار صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو او ګټونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او تاسو په مقدمه کې وویل، د امارات لرا تاګه سره ډیر دغه انګیرل کېدل، موږ دغه فکر کاو چې د پاکستان او د افغانستان په تجارتي اړیکې مخ په خکې دوه سیاسي خواته بدللی شي. مخ کې لدې په دې تیرو شلو کلو کې، خصوصا په هغه تیرو اخیرو لاسو دولسو کلو کې، د افغانستان او د پاکستان حالات، تجارتي حالات، یعنی تجارت د سیاست قرباني کېده او ورسره بلې تجارت لاندې خواته راته. نو د امارات لرا تاګه سره موږ دغه احساس کاو چې ان شاء الله حالات به ښه شي، وضعیت به ښه شي، اړیکې به ښه شي، اما اوس ورته ګورو ورسره بلې لاغې هم به تاریخ خواته روانې دي. صدا د دوانکو په تاوان ده، او ځکه موږ په دې سیمه کې یو ډیر غټ شراکت سره لرو، هغه فرهنګي کارغه په هر بخش کې موږ او دوی کلتوري دي، موږ د زبې دي، موږ له دوی سره ډیر مشترکات دي، او موږ او دوی ډیر مشترکې ګټې سره لرو. نو دا لمه موږ وې دوی موږ به له دوی نه سوسیدا یو دوی به له موږ نه سوسیدلې. دا اوسنۍ وضعیت ان دلته دغه پالیسیان نیګي منفي روان دي، او پاکستان هم په تیر کې هم پالیسی منفي ولا او دي هغه بعضی مسولین سي دي، هر څوک راضي لزور کار اخلي او کوشش دا کوي چې افغانستان یو نو د اثر لاندې وساتي. اما دا ثابت شوی ده چې افغانان په ټول عمر د چا د اثر لاندې ژوند نه کوي. نو ډیر مشکلات دي، ستونزې دي.
افغان صاحب مننه. ستونزو مشکلاتو ته براسو، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان خواته هم مشکلات شته. د یو دوه سوداګرو سرګندونې لرو چې دوی ازادي راډیو ته ویلي دي دوی په پاکستان کې وو، دا هغه وخت چې لا دروازه نه ده پرانستل شوې، د تورخم دروازه
مالم را چولې دا الګان دي کچالان بره وړو کابل خواته، او خراب سوی ټوله خرابې ګلمر تر پاره به پروتل مرته ولاړ دي، او ستون زره ټوله گاډو ته وس موږ ته دا مشکل ده چې دا د گیټ حساب کې دا پروتو گاډي دا سبزي گاډي دا نور خدا خوسي کی بغینه بعد بیا یو ټیم ورکی مثال تاریخ دی ولي کې په دې ټیم باندې دا گاډي مثال بند سي او ویزا او پاسپورت نه بغیر دی خو نه راوختي.
کراچۍ نه می دا میان راچولې دي او دا راغلي چینا نه دي او زیبا تاجکستان ته دي کې ټوله 15 ورځې ټیم دي اوسم شاته وګوره جنریټر ایس سی چالانه د خمال نه کور کیږي او دا په 15 ورځې کې تاجکستان ته رسې او زمونږ اوس 12 ورځې کیږي او څلور ورځې دلته کیږي چې ولاړیو دا به څنګه شي؟ او زمونږ نالته ویزی غواړي، ویزی موږ سره شته نه، او دلته په 15 ورځې کې ویزی لګیږي نه، او موږ په پاس مال دا څلور کروڑ روپو مال پدې کېشته او دا که په تین ورځې نور دلته رکاو شي بس دا مال ختم شو. تین ورځې کې به دا تاجکستان ته څنګه رسي؟ څلور کروڑ روپو دا مال دی او درې لارمې وروسته ولاړ دي. څلور کروڑ هغه 16 کروڑ روپو تاوان به راته ورسي.
افغان صاحب، د پاکستان تاجرانو ته هم د پلسروزنی بندیز په ترڅ کې ډیر تاوان واوښت، څه فکر کوئ چې تاسو خو به له هغوی سره خبرې کوئ کله ناکله او دا موضوع به شریکوئ، څه وایئ چې ولې د دوی په خپلو چارواکو زور نه رسیږي چې د تجارت د سیاست قرباني نه کړي؟
اغل ته داسې د اوسنۍ حکومت کوم حاکم د هغه تر ډیره حده ډیر هغه د ملت غوښتنو ته جوابګو نه ده، ډیر د خلکو ضرورتو ته نه ګوري. د اوسنۍ کوم اخیرنۍ پریکړې کومې دي، دا ډیر په ټکر کې دي او ډیر یعنی یو جانبه پریکړې دي، ډیر دغه سي دیکتاتوري پریکړې دي چې د یو کړل او په دې وسو کې چې د کوم بندر باندې ستر ډیره حد د سید تاجران دي موږ افغانان دي، ځکه په دې سر هر باندې چې د کوم تجارت کیږي دواړه طرفه ته موږ افغانان یې کوي، خو دوی هم مستقیمه او غیر مستقیمه د دې اثرات په دې باندې پریوزي. وسو کې چې د کوم سرحد باندې سو د دې لپاره ضرورت دي، پیازو ډیر ضرورت چې منځنۍ اسیا نه لکه قزاقستان او ازبکستان نه دی ته ورتلل چې هغه ډیر سارول او بیرته خوانه د کینو یا د مالټي موسم د دې مالټي مرکزی اسیا ته تللې سیاغه ډېره خراب اسولې او کیلې ډېره خراب اسولې، ډېر نقصانات ورسول. هغه که اخواتې کدی خواتې موږ افغاني تجارانو پاکستانی تجارانو موږ سره ګډ بولو، ځکه په شراکت د کوم تجارت سره روان ده، که څومره موږ ته تاوان رسیږي د عمر دې ته هم رسیږي. داسې دلته په دې سیمه کې نه پتیرو کې کار سوې، ز په خپل دی افغان په یو تاجر په هیڅ او په دې لار کې د ترانسپورت څخه د ډیر د مګ د خلکو دا او د دې یعنی د افغانستان د ترانسپورت هم د مګ مربوط ده. مګ یو د انسجام شورا لرو چې د غزما وینې ما نو تر ډیره حد د ترانسپورت تجارت په دې کې مګ مستقیما کې یو راته معلومیږي چې نقصان به کوم دي کې دا مشکلات به کوم دي کې دي تکلیفونه کوم دي نه جوړیږي هيا چې دي دلته یعنی ل زړه سو کار کې چې کار نه د کړې خو ستنه خواته مشکلات د غډیر دي. موږ افغانان د تاجران سيزي موږ به تیر شول کلو کې سید په جمهوریت کې دلته هم وضعیت خراب وو، چې موټر براوا وختل تجارانو نه به باج اخیستل کېد، رشوت به اخیستل کېد، اما اوس هغه ختم سو. اخواته وسی وراوړې خالص د پیښور تر د تورخمو تر پیښور پورې تقریبا موږ له یو موټر نشلو نه زرو نه تر 15000 پورې غیر قانوني اخیستل کېږي. چا پټکونه چولې دي، چا چک پوینټونه چولې دي، دغه څه په بولده کې خالص له سرحد سي د موږ موټر اخواته وراوړي تقریبا 15000 الته تر لګيږي.
افغان صاحب بخښي دغه پیسې څوک اخلي؟ افغان صاحب بخښي دا پیسې څوک اخلي؟ پولیس اخلي؟
دا د غلط مسولین اخلي، پولیس اخلي. هغه دغه دي یعنی کيو چا تلاشي لپاره چک پوینټ چولې د سي تلاشي کيم هغه موټرونه بلغټ موټرونه پیسې اخلي، کچا چا دي د تلاشي پونو مخ څوک دي تلاشي پونو اخلی، څوک دې ټول پلازې په نوم اخلي، خو مختلف نمونه دي. هغه د هغه مسولینو سره شریکاني ټول غیر قانوني پیسې دي، داسې په مقابل کې خدمات یو شای نسته چې موږ وایو چې دا قانوني دي. او داسې دغه تجارت دي موږ ډیر هم بخوام شي بر صاحب ډیر وختنه ترې کړی دي. اصلا دې تجارت د دواړو ملکو هیڅ کار نه ده سوی، موږ وختنه ترې کړی چې پاکستان باید افغانستان او پاکستان سره کینی دا دواړه ورونه ملکونه دي او یو مشترکه ګډ میکانیزم تګلار ورته جوړه کی دغه وسی تورخم کوم واسو ینه دا به د موږ د تجارانو نور تجارتم تقریبا 50% راکوس کی، ځکه د موږ تجاران دي ته دا غس ولسه وسه دا بزړه واخیستل سي دغه تور دروازه هر ټیم بندیدلای سي او ډیر وخت لپاره بندیدلای سي، نو دومره ریس خلک نه اخلي ځکه دغه د تورخم مستنی بندیدل دا خلک نا امید کړل، تجاران نه امید کړل، هر سړی کوشش کوي چې بدیلو خواو ته واوړي او بدیلو خواو ته فکر وکړي، بدیلو خوا باندې خپل تجارت واړي.
دا تاسو تر خبرې پوري اوس د ما مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، د سر راپور نه د سی پاکستانی چارواکو په تورخم کې ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې ده چې د مارچ تر یو دیرشم په افغان موټروانان ویزه او پاسپورتونه اخلي. آیا ممکنه ده چې په دومره وخت کې ویزه او پاسپورتونه واخیستل شي؟
شیبر صاحب دې موضوع ما ډیر کار کړی دی. یو خودی سي د سیمګ دلته د پاسپورت په اخیستلو کې ډیر ستونزې لرو، تاسو خبر یې چې ډیر مشکلات دي. او دویم د موږ موټروانان ډیر غریبان دي، وسه نه لري. دریم په آینده کې موږ ډاری ګو سیاسي نه سي دا ویزه به لکه دغه اوسنۍ د مریضۍ ویزې یا نورې ویزې هسې نه سي بیا راته بندې کي او بیا راته سختې کي، بیا نسو کولی. بیا هم دا ځکه په دې لاره باندې دا د موږ د خلکو یو ګوله ډوډۍ ده او یو ریسک پی کرا ده، نو هغه ډارېږي، هغه ته ډېره حده دې شي ته لیوالتیا نه ښیي. و موږ یو دغه ورکړی دواړو ملکونو ته، چې دوی دواړه ملکونه باید یو قرارداد سره ولري او د قرارداد له مخې دغه موضوعات کې ذکر یې هدي اقل د یو 15 کلو لپاره یو قرارداد سره ولیکي، چې هغه کې ډرایور ته دغه لیکل شوي چې ډرایور ته به ویزا سلیری ساته کې یا پاتو سلویخ ساته کې ورکي، دوی ته به ستونزه نه جوړیږي. یا هم دغه غوښتنه ترې کړې ده چې موږ ته د یو کم پیس په بدل کې درې کلنې ویزې راکړي، تر هغو موږ اطمیناني اوسېږو. یا دوی هغه سیکورټي چې هغه کوم موضوعات دي هغه به موږ صحیح ده په جای کړو، اما موږ ته درې کلنې ویزې راکړي ځکه موږ بار بار نسو ورتللی. په دې لاره کې دومره ګټه نشته، دومره غټ کاروبار نشته کې چې موږ هر موټروان دې راجک سي په شپږ میاشتو کې بیا ایجنټانو ته پیسې ورکړي، یا دې ورځي خلکو ته هلته دې سفارت خولې ته ورته پروت چې ته ماته ویزه راکړه، ځکه دې په کې اکثره وخت مشکلات دي، ستونزې. نو دا هغه موضوعات دي چې دغه امکان نه لري چې موږ دې وکولای شو چې په دومره لاند وخت کې دغه پاسپورټونه ویزې واخلو.
افغان صاحب، په همدې برخه کې بل پوښتنه هم لرم، خو مخکې تر دې چې خپلې پوښتنې ته راشم، په اسلام آباد کې د پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس څرګندونې لرو چې دی وایي چې په کوم وخت کې د اسلام آباد کې کار کوو، په هغه وخت کې به سوداګرو، پاکستانی سوداګرو هم دا تقاضا لرله چې دا لاره پرانستل شي، ځکه چې دا لاره دې نه بندیږي. د ښاغلي شمس په وینا هغوی ویل چې په دې کې دوی هم ډیر تاوان کوي.
دا یوازې دا نه چې د افغانستان ولست د دې ضرر دی، د دې هغه ولست لا ډیر ضرر دی. یعنی یو وخت چې ما په سفارت کې ماموریت و، هلته به دغه سیمینارونه وو، حتی د پاکستان د دغه تجارت د برخې مسولین چې به خصوصا دغه د تورخم او د چمن هغه به داسې ارقام وړاندې کول خپل حکومت ته، خپل چارواکو ته، چې په دې کې موږ ته زیان ډیر دی، ځکه چې د پاکستان خواته په تورخم کې په چمن کې هلته ډیر زیات خلک دغه ژوند، دغه نفوس چې دی، هغه ولسونه چې دي، دغه هغه روزمره ژوند، دغه عواید، دغه هر څه د دې لارې پورې تړلې دي. دا که تړل کیږي، دغه هغه روزمره هغه چوي دیاړي هغه ودریږي. خو یعنی اخواته هم پاکستان کوشش کوي چې هم دغه د پښتونخوا او یا د جنوبي پښتونخوا هغه ولس وزپی، ځکه چې هغه باندې هغه ملاحظات لري، هغه وایي چې دی یا وفادار نه دی وطن ته، یا څنګه کسه هم په بیان کې به نه وي. دی غاړه هم افغانان یا دغه سیمې کې چې پراته دي خلک دا ځپل کیږي، نو دوه خوانه په دغه ولسونه یو جبر روان دی.
افغان صاحب، د شام صاحب خبرې مو واورې، تاسو ویل چې تاسو دا وړاندیز ورته کړی دی چې افغان موټروانانو ته د پلانډ وخت کې ویزه ورکړي، د دې جواب تاسو ته پاکستانی لوري درکړي؟
د څه د څه د دوه ملکونو خبرې دي، موږ چې کوم ارتباطات نیولې دي، دوی وایي چې په لګیا یو. خو دا د دوه ملکونو خبرې دي، دوه ملکونه باید په دې باندې خبرې
وکړي. وبخښئ، دا خو د سوداګرۍ، وبخښئ، د سوداګرۍ د ګډو خونو لاره دا مشکل نه سیال کړي، دا خو تجارتي مسله ده.
نہ دا که دې ما وختیم ګوره درته ویلې چې موږ ته دغه یو اطمینان نه حاصل دی، موږ موټروانان دې ته زړه نه کوي، نه سې کولای. هغه وای ډاریږي چې سبا را باندې بندي، هغه تجارتي خونه کومې سي دي دواړو ملکو، هغه دومره صلاحيت نه لري، هغه دومره واک نه لري چې هغه وکولای شي چې په دوی سره ودی تو وای چې دغه موضوع ورته کنفرم کړي. نو هغه موږ له دې سره په خوا یو قرارداد لري دی افټا په نوم، چې هغه کې له ډیره وخت څخه هغه ختم شوی دا، او دغه صفات دې چې په هغه کې لیکل شوی یو سی هغه دواړه ملکونه کوم ټیډ یا کوم روډ پاس سره ایشو کوي، په هغه کې د مالک نوم لیکلې د موټروان او د کنډکټر، دغه څلور واړه کس، درې واړه کس کولای شي چې په دې روډ پاس باندې بغیر له پاسپورت لاړ وراسي. نو موږ بیرته دغه سی ولاره غواړو چې موږ دې بیا د سیستم لاره بند نسو یا مجبور نسو، موټردار هم په دې خاطر غواړي چې دې لارې ته داسې یو داغه ورکړي، ځکه دلته سیاسي استفاده له دې لارې ډېره سوې ده او سیاسي موضوعات له وجې ډېره بندېږي. نو تر ډېره حده دې موږ موټردار هم نه غواړي چې دې موضوع ته دې یعنی ځان دې ورته داغه کې جوړ کړي، نه هلته وایي چې نسو کولای که نسو ورځې مخکې هته دغه افشن نیم کار څولې سي که دواړه موټر په سرحدو کې سره خالص یا نو دا داسې دي یو تخنیکي پاسته ضرورت لري او موږ د پاکستان باید یو قانوني قرارداد سره ولرو چې هغه کې نړیوال تضمینونه موجود دي، ځکه دغه لاره که دغه رقم بندیږي یا د سیاسي موضوعاتو له وجې یا د دغه هلته کوم تخنیکي موضوعات سره پیښیږي نو د هغې له وجې چې بندیږي دا یو دم بنده سي او بیرته بیا په شپو شپو نه خلاصیږي. یعنی د نور مثالونه هم لري، اوس ایران سره یې څو ورځې مخکې شخړه راغله، ما سرحدونه یې سره بند نه سول، دغسې هندوستان سره یې شخړې راسي سرحدونه یې سره بند نه وي. موږ هم دا غواړو چې که شخړې وي که هر حالت وي حد اقل سبزي وو هغه موټر چې هغه شریل فساد توکي وړي وراوړي هغه ته باید بند نه سي، هغې ته موږ باید سیو لارې ورکړو او د منظمې لارې ورکړو. که تاسې وګورئ دا اوس پاکستان خپل تجارت منځنۍ اسیا ته په هغه کچه نه ده غځولی هغه کوم چې دوی ته ضرورت ده او دوی خپله له اوسه پورې کار نه پرې کوي، ځکه تجاران یې له حکومت سره په روابطو کې، ځکه دا لاره سیو نه ده، دوی هر وخت دا بندېدلی شي او په انټرنیشنل تجارت او کاروبار کې ته لس پرسنټ نه اضافه رسک نه شي اخیستلی، لس پرسنټ هم ډېر زیات ده. نو دلته د افغانستان لاره له دوی سره موږ تقریبا لس فیصد سیو ده، نور 90% هر حالت کې دا بندېدلی شي او په هر وجه بندېدلی شي.
د راپورونو له مخې پاکستان تیر کال له منځنۍ آسیا سره تقریبا 1,500,000,000 ډالر تجارت د افغانستان له لارې کړی دی. بل لور ته د تورخم د لسورځنۍ بندیز په ارتباط د افغانستان او پاکستان د ګډو خونو د مسول خانجان علي کوزي څرګندونې لرو چې دی وایي چې افغان سوداګرو ته او دواړو لورو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوښتی دی. البته ښاغلی علي کوزي دا خبرې د تورخم د دروازې د لومړی ورځو د بندیز په وخت وکړي.
روزانه $2,00,000 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي.
و د غسیدا د غسیدا
افغان صاحب اوس په مجموع کې د علي کوزي صاحب کوم خبره کړې و د تورخم د دروازې د بندېدو په درېمه څلورمه ورځ د ویل سي دوړو خو او ته سوداګرو ته 3,000,000 افغانۍ تاوان اوشته، خو د دې ته اشاره وکړه چې دا تاوان ک څومره دروازه بند پاتې شي زیاتې شي. تاسو یو اغلری ارقام لري سي افغان تاجرانو ته په دې لاسو ورځو کې څومره زیان اوشته؟
شیبار صاحب موږ چې کوم معلومات لرل تقریبا 300 پورې خالص د پیازو موټر ولاړ ول، صدا په دې په دغه اخیری ورځ ول چې موږ مسولینو سره په تماس کې وو د اسلامي امارات د ګمرکاتو مسولینو موږ سره واده وکړه چې کچېره دروازه نه خلاصي یا وي تاسو پیاز خرابېږي موږ آماده یو چې دا دلته درته محصول کو په کم محصول او دلته خرڅ کړي. او اوس دغه کوم موټر ګاډي رسیدلې دي اغل ته پاکستان ته د پېښور او د اسلام آباد او د لاهور منډي ګانې ترې ډاکې دي، یعنی مخکې لاغې چې کله ګېټ بند سو 350 روپۍ کلدارې ته په پېښور کې 1 کیلو پیاز رسیدل. نو دغه سي هر شی کې یاس کې یا خراب سول د کیلو موټر مکمل داسې وبترې روانې وي، خلکو کندې ورته وویستلې او کندو کې خالي کړل خاورې پې واچولې. نو دلته په دې لاره باندې ترانسپورټ چې څومره ودرېد لاس ورځې یعنی د موږ ترانسپورټ تقریبا 1,500 پورې موټر دغلته ود یوې خواته او 1,500 بلې خواته ودرېدل، دغسې په خړلېسو کې غلام خان کې ینه په دې ټوله لار باندې لاس میلیونه څه سیاحت د موږ دغه سیاحت له خپل نظر 1,500,000 پورې افغاني دی ورځ موږ په دغه لار باندې په دې لاس ورځو کې تاوان وکړو. نو دا تاوان ټول د دواړو سره تقسیم د دواړو طرفو تجاران په دې کې شریک دي، کدی خواته دی یا د پاکستاني تاجری دیج مال لیگ یا لاغه جه الدا پاکستانی تاجر دل تیرا لیگی نو دا ورا سر بل دا زیاتی کی او دا غوسنی اخیرنی جټکه دا سیول دا سیانګرل کېدل سی هتا ل انتخاباتو پورې دا ګډ نه خلاصيږي خلکو بدیلو باندې فکر کاوه او خلکو زړه پر ور ما
افغان صاحب بخشي افغان صاحب بخشي تاسو بدیل لاري وویل آیا افغان سوداګر بدیل لاري لري
داسې داسې موږ سو بخش لرو یو خو ترانزیر د ترانزیر کې موږ کولای شو په بدیلو لارو راوړو خو پاغه کې هم موږ ستونزې لرو ځکه دنیا هلته په ایران باندې هم بندیزونه دي هغه بعضې نړیوالې کمپنۍ هغه خپل توکي د ایران د لارې نه پرېږدي چې راسي داسې بل موږ په داخل کې سبزی او میوې لرو چې هغه موږ لوسه پورې دغه سي مستقیمه او اسانه او ښه بدیل نه لرو چې نورې نړۍ ته یلته خو یو دلته موږ مشکلات لرو چې هغه ورځې وزیر صاحب تجارت هم د موږ تجارانو باندې انتقاد وکړ چې دلته د پروسس کمپنیانې موږ نه لرو چې موږ د خپل میوه ښه پی پوښه پروسس کړو د کارګو له لارې نورو ملکو ته ولیږو یوه مشکلات هم دي د نورو ملکو ته تګ راتګ او بل دلته د انټرنیشنل تجارت لپاره هم فکر دی موږ تجارانو کې دومره نسته نو دا هغه موضوعات دي هغه مشکلات دي چې موږ بدیل ته زر نه سو رسیدلای او زر نه سو ورتللای د پاکستان د موږ لپاره پاکستان ډیر غټ نفوس لري او ډیر د افغانستان د توکو لپاره نږدې اسانه او خلاره ده بل دغه چې موږ د پاکستان لاره واګه تخپل توکي هندستان ته لیکدو تقریبا 900 میلیونه شاپ شاوخوا کې د موږ توکي هر کال لدې لارې نه ځي نو دا هغه موارد دي چې بدیل ته موږ او برسی گو که وای چې بالکل نه کو دا تجارت نه کو چې په خوام نه کوم دغه افغانستان او دغه ملت کچیر خبره نور سره خرابېږي او فشارونه زیاتېږي بیا هغه وای چې بالکل نه دی دا غلطه دي کیږي ودي چې کنه بالکل نه کی بیا هغه صورت کې خیل کا باندې موږ بدیل پیدا کولای شو بیا تاجر هڅه کوي او هڅه دي چې وکړل بیا خپل
دې بدیل پښتنه بیا هم کوم خو مخکې تر دې چې دغه پښتنه تراسم د پخوانی افغان ډیپلوماټ زردوش شمس سرګندونی لرو د پدې باور دی چې کله هم په افغانستان کې حکومت ثبات ته مخه کوي پاکستان ورسره مخالفت کوي.
پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپل خپو دریږي او هغه د پرمختګ خواتزي ټول افغانان پر راغونډیږي په افغانستان کې بحران لمنځځي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختی ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخ کې بحثونه او هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثبات او دا جوړ افغانستان غواړم عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چیرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کیږي چې افغانان پر راغونډ شي د افغانانو زړونه خپل کی باثبات شي اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي.
افغان صاحب کبیرته همدغه دی هغه پښتنې تراسو شام صاحب خدا وایي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې ثبات دی. دا خبره ده که چیرته پاکستان دا نه غواړي او کچرته دی مارچ په یو دیرشم باندې دوی بیا د ویزه او د پاسپورت مسله راپورته کی او دا راوباسي او تر اوسه پورې خدای سمعلمي چې پاکستان حتی خپل تاوان هم منلې ده خو مقصد د افغانستان لار بیا بیا بند سي منځنۍ اسیا ته د مارچ تر یو دیرشم پورې افغان تاجران څه کولای شي؟ آیا که څام تاسو خو یو څه توضیح کړه بلې خواته مخاړولای شي؟
شیبر صاحب ان شاء الله واخسته موږ هغه توکي هغه ترانزیتي توکي سي دي موږ د کراچي د لارې راتلل په هغه باندې واضح پیغام دا د موږ ټولو تجارانو ته د حکومت له طرفه سي بدیل باندې راوړي سي هغه د چا د اسلام کله لار دا او د ایران لار دا ځکه موږ بل لار نه لرو د فعلان لپاره موږ هغه لار په غوړه غنو او دویمه خبره دا ده چې ان شاء الله موږ دې ته امیدوار یو چې دلته موږ تاجران او حکومت هڅه دا شروع کړې ده چې د دې مسولینو سره په رابطه کې وو چې یو لاغه به خدای مهربانه ده دغه حکومت
به بدل شي. افغان صاحب وبخشي دغه امیدواري چې بیا هم پاکستان ته امید کوي افغانان دا په دې تورو شلو کلونو کې څوشتو کلونو کې بیا بیا تجربه سو بیا بیا هم نتیجه ورنکړه نو بیا هم ولې باور پیوکي تاسو دی تاجر په صفات باندې ولي باور
کړی خبره دې چې دلته دې چې دا بيخي به باور ده داغه دا ان هغه بعد ما وخت یې هغه بعد موارد درته ویلې چې مګر نه سو کولای بعض تجارانو ملغه انټرنیشنل او کمپنیانو نه سیغه نه غواړي چې خپل اعتبار خراب کړي تو کې نه سره ولای دی ایران له خوانه غل د بندیزونه دی پیغه هغه شپوته نه ورکی هغه پاغه لار باندې نه راځي هغه مجبور دی بل لار نه ستام د کراچۍ لار ده
افغان صاحب ډیر مننه ل اوریدونکو اوریدونکو هم مننه کوم چې دا به ستر دی شبیر سره واورید زحمت شي پرې تاسو
د مخام لشپاګو